خدا نگهدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. لپیو استودیو مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست. وایم صفی الله ستانګزایم، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. او ریچې د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی نن دوه ته ولاړ، څو د مذاکراتو دویمه مرحله پیل کړي. اخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی له افغان مشرانو سره وګوري. دا مو د سر موضوع دی. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو.
زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې جوړې شي. واشنگتن او سیول له ایران غوښتي دي چې د جنوبي کوریا نیول شوی بیړۍ پریشتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالي زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر ووت. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وژل وغندل. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. پاکستانی رسنیو د اکشن بی پورز راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته چیرمه د وسلوالو په حمله کې 11,000 ګان وژل شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو کسانو کې وطنه د افغانستان دي. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 160 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چطور د چنارتول شوالی مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوی دی. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګي کې د تیلو د غنیول شبي ټانکر د خوشکې دوه غشتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې راپیده. د ام ټي هانکوک چیمی پونم د تیلو په دې ټانکر کې شلتنه عملو چې پروند د تیلو د ککړتیا د تور لکبل و درول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ را تګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو ته شغورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په راتلونکو ورځو کې تهران ته سفر وکړي او ایران پر جنوبي کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایرانه ګرځولی دي ورپریشتي. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمراو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر سبا د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې له تیر شپې څخه د یو بل پر مخ خپل هوایي قلمراو او ځمکني او سمندري بندرونه پرانیسي. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په 2018 کال کې له قطر سره په دې تور چې دا هیواد د تروریسم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو قطر ته ډېر لس غوښتنې وړاندې کړې چې د الجزیرې تلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. په واشنگتن ډی سی کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارډ سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتونو کانګرس ته جنوري پشپشمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رای ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري چې د ټرمپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې ډیری ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګڼې ګوڼې د کنټرول او له اطفایه او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي. بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د بریتانیا ستر اعظم بورس جانسن پرون د جنوري په 4مه د ټول هیواد په کچه دریمه درجه کلابندي اعلان کړه. ویل چې نوي محدودیتونه به در روانې میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. په دې ترڅ کې په شونځي پانتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل کولای شي د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي راډيو په دغه خبري پروګرام کې به اول دا راپور در تخپور کړو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ولاړ سو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو بل مرحله پیل کړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون وایي
تمه لرو چې دا د مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاس راوړنه ولري.
د افغانستان مذاکراتي ټیم وایي چې دا وار به د اوربند په مسله باندې ډیر ټینګښت وکړي. د افغانستان په ختیز کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش لخپل منځي جنگونو له امله بې ځایه شوي سلګونه کورنۍ شکایت لري چې مرستې ورسره نه دي شوي. لا غېډلې یو تن اسلام نومیږي.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درنه کډه شو د آباد خار ته زرو صبر موږ سره نه کوم مرسته شوي ده په دې جمع کې. بس
د ازادي راډیو په خبري پروګرام کې به په دویمه نیمه کې اونیز بحث 15 د خېدر تخپور کو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې مذاکره کوونکو پلاوی نن د سولې د دوم پړاو د خبرو د پیل لپاره قطر ته ولاړ. د دغه شورا ویان فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته ویل د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټي مذاکره کوونکو پلاوی ته د مذاکراتو د دغه مرحله لمړی توبونه په ډاګه کړی دي. اخو د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری نن په خپل فیسبوک پاندې لیکلی دی چې د سولې د اوسنۍ مرحلې په برخه کې به د سراسري سولې ټینګښت په مخه خبرې له سره پیل شي. د مشروع په مال روښانه شوی چې اوربند افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده. اکرام الله اکرام په همدغه موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لجمن سره سم نن د جنوري په 15مه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مرکزی پلاوی نن قطر ته روان شو. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټي مرکزی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو نمرتوبونه هم په ډاګه کړل. دوی په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. ښاغلی خوزن وویل
د ملي مصالحې عالی شورا رهبری کمیټې تیر ماښام مذاکره کوونکي پلاوی ته د مذاکراتو اساسي خطوط او صلاحیتونه او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي لومړیتوبونه په ډاګه کړل. تمه لرو چې دا دورته مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
خاغلی خوزنوایی د افغان پلاوی لومړیتوب به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر لمریز کال د سپتمبر د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري ته دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډا او تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره شل ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغان مرچي پلاوي مشر معصوم ستانکزین وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره خبرې وکړې او په دې خبرو کې په ډاګه شوه چې تر ډېره لومړیتوب اوربند دی او دوی به هڅه وکړي چې په دوهم پړاو کې لومړیتوب اوربند ته ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو خبرو کې مخصوص پرمختګونه وشي. د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي به زیانمن کړي. په دې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې د هیلي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو حقوقونه هم شامل شي. د بشر حقوقو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلاوی سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده. بلې څنګه ده؟
مننه کوم د ازادي راډیو نمو واوریدل چې د افغانستان د مذاکراتو ټیم نن دوه ته ولاړ او هلته به د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیلېږي. د افغانستان د همدغه مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې سلام مشورو وروسته له کابل دوه ته روان شول او د دې خبره چې د سراسري سولې د ټینګښت په اړه باندې به خبرې کوي او همدارنګ د اوربند مسله هم چې د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده په دغو مذاکراتو کې پرې جدي ټینګار کیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
لکه څنګه چې راپور کې واوریدل، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد قطر او ځینو نورو هیوادونو ته د خبر په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بل مرحله کې محسوس پرمختګ وشي. ښاغلی خلیلزاد یکشنبې پر ورځ قطر تر څنګ افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ته په سفر وتلی دی. پاکستان کې د پوځ له مشر جنرال باجوه سره کتلی دی او نن د راپورونو په اساس کابل ته تللی دی څو له افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې خبرې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلار او مقدمې سلا کېدو درې میاشتې وخت ونیو، نو راتلونکي خبرې چې اوس پیل شوي دي څومره غځېدلی شي؟
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنګیږي.
په بخښنې سره چې د وی ټکنیکي ستونزې له امله مو د امریکا له نشر پاتې شوله، تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګست اقتصادي خبرونه احمد شیبروی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي سکتور د پیاوړتیا او د اسیا په څلور لارې د افغانستان د بدلیدو په هدف ځانګړی پروګرام په پام کې لري. د دغه وزارت ویاند وحید الله قوانچنن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروګرام په پلي کېدو سره به افغانستان د ترانزیټي او اقتصادي پلوه شي لا سره وړني ولري. ترانسپورت وزارت وایي دغه پلان لمخې به همشغي زیاته د ترانسپورتي شرکتونو خدمتونه معیاري او په جنوا کانفرنس کې د ترانسپورت او سیمه ایز اتصال په برخه کې د افغانستان شمنه تعقیب شي. د دوی په وینا د دولت ټول دستګاه ډیجیټل کیږي او لدیس وروسته باید د موټرو او وایدو سړکونو او نورو په اړه معلومات الکترونیکی او په بشري سرچینو کې شور اصلاحات راشي. تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی هم ټینګار کړی چې ترانسپورت باید له قاچاق او فساد څخه خوندي شي. د هلمند کرنې او مالداری ریاست وای روان کال په هلمند کې د میوه 1490 بڼونه جوړ شوې دي. دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکودن ازادي رادیو ته وویل چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری ملي پروژې په همکارۍ دوی د میوه 1490 جریبه نوي بڼونه جوړ کړي چې په دغه بڼونو کې د انګورو، زردالو، الوچی، شفتالو، انار، انځر او نارنج بڼونه شامل دي. د هلمند د کرنې ریاست وای هڅه کوي چې په دې ولایت کې په مسلکي ډول د میوه بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملی او نظری زده کړو زمینو په برابرولو سره وکولای شي. یاد ولایت د میوه له پلوه په ځان بسیاینې ته نشته کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لجنو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 4 نوی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپی 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 409 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګاست. د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د خغلی ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمه په خپل د جمهور غختونکو سخت خبرګون پاروله. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات سره شریکوي.
وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت داخلي چارو وزیر ترمنځ یو جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا شوه، جمهور غشتونکو لا سخت خبرګونونه شو دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې شغلی ترامپ د جورجیا ایالت چارواکي څخه غوښتي چې دمر رائے ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پر بدل کړي. د مکالمه د جنوري پر 3مه د واشنگتن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته شو. یو شمېر جمهور غشتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونه د دې خبره د ډیری ټیټه سطحې ښکارندوی کوي. نور جمهور غوښتونکو هم د ولسمشر ټرمپ د څرګندونه د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼل دي. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دي. دغه جمهور غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپل څرګندونو کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15مه چې نن ده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهور غشتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپل ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې او هم نور قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ به د دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو لاریون مخ کې شاروال د ملي ګارد سرتیر د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسل کې چې تم ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري پښپژمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رای ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري چې د ترامپ ملاتړ چې د اسنادو لوړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویل دي چې د غنګونې د کنټرول او لایټ فای او د ژغورن له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو ل درې سو زیات سرتیری چمتوي.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو کونړ ته په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش لخ په منځي جنگونو لامل بي ځای شوی سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې ورسره حکومت او مرستندوی ټولونو مرستې نه دي کړې. اوس مهال د کورنۍ په یخ ژمي کې سخت ستونزې لري او وایي چې مرستې نه دي ورسره شوی. سره له دې چې نمونه لیکل شوې دي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونر په چپه دره کې د خپل کور پر خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونختل. په دې جګړو کې په خکیلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوختل او د محمد اسلام په سیر غنی کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته پر راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راو تل خو د بیکوری او بیوزلی ستونزو یې گریوان اونیوه چې د ژمی سړوی ستونزې نور هم زیات کړی دی.
د طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درنه کډه شو د آباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشول نمونه را خلک ولیکل چې تاسو به مرسته کیږي او کومکونه به سره کیږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې ژمي کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځای ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري او څوک پیژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي محمد ولی
په لومړی شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې را کډه شوې دي سره یو څه مرستې وشوې خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیری چلن شوی شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بیواسطې کسان چې چا واسطه نه هغه خلک ترې بی برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسولین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنگونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیف په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې دوه نیم زره فامیلو ته موږ په پنځو ولسوالیو کې غذایي مواد توزیع کړی دي څلورو میاشتو لپاره. لیز سرخان برنامه هم شروع ده. کونړ په ټولو ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې یې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې وزره کورنۍ خپل کورونه پریښي دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیپلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ازادي راډیو څخه واورئ.
مسیر ورسپانې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر پشان سړې لانجو ډکې او اوږدې او بې خوند وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبرې پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې که دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یو اړخه به جګړه لا زیاته او زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي، امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړې جګړې ته ولاړ شي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره دوهم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشاره لیکلي دغه خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقونو، حقوقي فعالینو او دینی علماو په ګډون د ولس د سر کسانو هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا له طالبانو د هغو بریدونو د درېدو غوښتنې په اړه لیکلي چې دا ډله یې مسؤلیت نه مني. لیکوال دغه څرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوی چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچی چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت صبر سپارنې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تیر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قرباني واخلي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ د کندړ ولایت د امګام ولسوالۍ د ډېرې کلي ته لس دولس کلو نه ربر دي ډېر څه څولس کلو خوا شا پورې او موږ دا پول نه شته د خوړ او د خوړ نه موږ ډېر دغه وو درې میاشتې خواشه زمونږ ګاډي بندېږي نو غټو چارواکو سره ازادي راډیو ته لارې زمونږ دا پیغام ورسوي دا به ډېره مننه وي.
جوړانو زه پاتم د هلمند ولایت لا فاشن دلته هلمند ولایت کې خوراکي څوکي ګران شوي دي. موږ څه څوک نه سره هلمند ولایت څخه ګورسي دي. موږ کې یو من غنم 300 شل پکې 500 دي. مننه.
نورستان ولایت و امال سوالینا ازادی رادیو سره قاری محمد مدنی په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا چې د حکومت ملي دسترخوان دغه پروسه هغه شوې ده، واقعا چې دا یو ښه پروسه ده، یو ملي پروسه ده او دغه پروسه چې دی افغانستان شمول او هغه ولسونو او بېوزلو خلکو ته د رسیدګي او د هغوی ته د خوراکي توکو ورکلو هغه پروسه ده. نو زما په نظر باندې دغه پروسه چې دی په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص زه یو بالفعل مشاهدتا د دې پروسې شاهد یم چې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې دغه ملي دسترخوان پروسې له لارې ډېرو بېوزلو خلکو ته مرستې وشوې، یعنی د هر کورنۍ په سر چې کوم خلکو ودونه کړي ده هغوی ته 3000 افغانۍ کومک ورکړی شو، هغوی ته اوړه بوجۍ همدارنګه غوړي چای او 2 کیلو چولۍ او دغسې لوګیاګانې ورکړی شو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام سره شره 15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې او اوري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانیاست جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به له احمد شیبر وورو
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل صادوي قطر او سونورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان یالت کې د وو افغانانو وشل وغندل د وزارت پرون په وی اعلان کې ویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دند سپارلې چې د قربانیانو له کورونیو سره مرسته وکړي په روزګان ولایت کې د اوبو دوی پروژې د سباند 130 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي د روزګان وادي محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې وی په چنار ټول سوالي کې د اوبو بند دی او بل د اوبو بند په مرکز ترین کوټ کې دی سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پلویانو لالاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړی دی بریتانیا او جرمنی د کورونا وایروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي او جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوی ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې راپېده
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو وب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولوله اوس هم اونیز بحث 15 دقیقې چې افغان خبرلارانو ته د اروپي خو غوښونو په اړه ځانګړی شوې
15 دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت
ته کړې
د ازادي رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مودا ازادي رډيو په ونيز بحث 25 دقیقې مو هر کله کوم په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې په پایل شو په غور ولایت کې د یوې سیمایي رادیو خبري عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګند وسلوالو په فیروسکو کې پټاسو واشه تر هغه مخکې د 2000 کال وروسته دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استادو لپاره له مرګونو بریدونو او غوښونو ډکې وي دا نومبر په 12 منټه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاستای د په موټر کې د خدل شوی ماین چاودنې واشه تر الیاستای مخکې ورستم په کابل ولایتونو کې پر لپسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نخښ شول او ځینې ووشل شول په تیرو شیلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یو له مهمو لاستراوړو بلل کیږي دا سی ازادي چې د غونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساره کم دي خو ورستی بریدونه د سیاخکاری چې د بیان د ازادي د محدودولو لپاره هڅې دي همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبري اعلان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شي خبرونه یا غیزمنې شي او غواخونه تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شي چې معلوماتو ته لاسرسي ورسره محدود شي په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي چې د بیان د ازادي د محدودولو هڅې د بیان د ازادي د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابل لوري څه کولای شي او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکي چبي په دې او نورو مسلو د بحث لپاره را سره افغان ژورنالیست او زما پوخانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي دواړو ته هر کله وایم حمید عثمان اول خو ستړي مشي ډیر اوریدونکو به لا ازادي راډیو نستا سوغ سره آشناوي د طالبانو د نظام ل نسکوریدو وروسته تاسو ل لومړنیو خبريالانو وي په ځنګړې توګه ل خزینه خبريالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کو هغه مال د خبريالانو لپاره چې نوي د دی بیان ازادي غوړېدل شرایط څنګه وو ورسته یو څوکلونو کې څنګه شول
ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ لدې رادیو زی. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمه هیوادونو اته د یو شمېر پیاوړ هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی یو غواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاس واهلي څه چې سیاسي او اقتصادي تغیرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دی. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره بې ساري ډول د آزادۍ د بیان آزادۍ وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بې ساري توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان آزادۍ دسه نو غواړیدل لکه څنګه چې په افغانستان کې وغواړیدا. او موږ د دې بیساری واده په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په دسه یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفکیږي او دا غي مخه بنول کیږي.
حمید عثمان
متاسفانه همداسې
مشول. تاسو راته دا وایي چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړی څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راورسته په دغه یو لسیزه 15 کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل. وسنه حالات چې موږ په استلا دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره دی وی ژورنالیست په توګه څه فکر کوي چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کوم زینه تهدیدونه لدې عمله و چې لاغه ټولنه د سه ازادۍ ته آماده نه و. تاسو ولیدل چې بیا د شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2000 لومړي کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول رادیو مشره په پروان کې وژل شو. هغه نامعلوم کسان وژل او اجل والے په دازو وسلوال کسان و او هغه یو چې مخالفت کوله هغه آزادۍ سره. خو د وینا آزادۍ څنګه چې ما ویل یا د خبریالانو آزادۍ مخصوصا د خزینه خبریالانو آزادۍ هلته واقعا چې د نړیوال ټولنې لخوا نه ملاتړ کیدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کیدو، مستقیم به مونږ ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره او ډېر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره موږ په پرس کانفرنسونو کې ډېر تند بحثونه کول. ځکه هغه وخت په ملکی خلکو اوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل موږ به کولای شو چې ډېر په آزادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې او متاسفانه همدوی دي چې نن چپا خله پاتې دي، یوازې لامی خبري او دا معلومه نه ده خبريالان نن له یو پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي او متاسفانه دغه ګواخ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبريالانو ته په زغر دروان دي او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم آلات سره خبريالان او د مدني ټولنې فعالان مخفي.
سوئیل کی د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمع غیرتمل هم را سره دی. خغل غیرتمل، لومړی خوستړي مشي تاسو مخبرونه ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نور ولایتونو کې پر لپسې په ورستوي کې خبريالان په نخښ شول، تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاص دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلای شو؟
زه په دې باورې یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو ګوري د دولت تر ټولو لوی لاسته په چیرې شلو کلونو یا نونس کلونو کې د بیان ازادي ده. او هیڅ پر هر سټیج د دې د همدا د بیان ازادي یا د کړې د او د همدې بیان د ازادي پر مسایلو باندې کریډیټ اخستی دي. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسي او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي د بیان ازادي په سر کې، اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نولسو کلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم تاسو وګوري په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس و ګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هم هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون دی ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازې پرته نه شي غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 14مې ماده پرونا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 15مې ماده پرونا کې جوړ شوی دی او کړی قانون دی، هغه د اجازه راکړې ده چې هر فرد هر افغان بل هر ادارې څخه کار که دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماری کې په جریدو کې چاپ دي او پروت دي. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې وډې کوچني مامور پرې نه دي قانون به شي خبر نه دي. په داسې حال کې چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په جته خلو کې دي. د بیان د ازادي محدودول د ویاندویانو سل به صلاحيت کول د دې ته تر ټولو ښه زمينه مساعده کړې ده چې خبريالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات د لاسته راوړلو لپاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دوی د ژوند او سر په بایه باندې تمام شي. تاسو پوښتنه په جواب کې باید وګورئ چې دلته که تاسو فکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نور وسلوالو ډلو اعدام سویل چې په افغانستان کې فعالیت لري، د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مثلا طالبانو ډیر جرأت کړل او هغه یو ډیر ښه همکاریات کړی چې داسمو ډیر ښه همکارو دولت هم دارت کړل. نو وسلوالو طالبان وبخشي حکومت کاسوینی وي په دې تور باندې، اما تر پایه پر موږ د پاره دا کاني کوینده جواب نو چې موږ د نیکزاد کاتلین ولیدي او ساده ویډیو یې واسطه ول هغه کړي دي خبرې سي او ماده واځي نس ول چې دا په څه شکل سي او چیر پلان سوي ودا برید کومه طرح ده د دې تر شا تر چا لاس په نور ولایتونو کې دي دغه سکړی سرام لاس لري کنه
غیرتمل سي
ډیر اجي شکل باندې او
د هلمند کې الیاس دای په نخښه شو د ازادي رادیو خبريال نګزاد په غزنی کې په نخښه شو په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو په کابل کې د تلونی او زیو پوخانه خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وجنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وجنې ديار سو کې چې یو کنا فکر کوي له یو بل جلا جلا پیخي دي چې په ار ولایت کې په سیمه ایز کې
دا تړلې او سیستماتیک وجنې دي. هر هغه ادرس غواړي د اولس ژغ خاموشه کې هر هغه ادرس غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي او غي ته تر ټولو اسانه لار د خبري اعلان تهدید ول او د خبري اعلان وشي چې شام دا یو کړل دا کار یو کوي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې د هلمند ولایت څخه بيچ ډیر خبري اعلان اوس ریپورت نور کوي، وی د سر په بای باندې ریپورت نه سور کولای او غي پر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل په کندهار کې
اغیزته رازو غیرت مل سب چې پر سنوي ته اغیز کړي دي اغینه مخکې به زه راشم حمیده عثمان د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه یو ګونګ او مبهم غوندي وضعیت دی. حکومت پر وسلوالو طالبان وچی وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري پر لپسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسولیت وراچي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبريالانو په وړاندې تهدیدونه د مرګ واخونه سانسور د خبريالانو باندې کېدل لنمحاله البته باندې کېدل د رسنیو باندې د خبريالانو فرار له هواد نه تیښته دا مسائل ول ولې دا سیستماتیک او جنې هغه وخت زیات شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې را برسېدا شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوه میاشتو کې لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د یاماسیا واش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال ځوان خبریال ودریږي خپل غاړه په تیګ پرې کوي. دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقي په استالف کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدارس ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دای په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپل کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي هیڅ هلته د شورای نظار ډله همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
د عثمان تاسو د یوې ژورنالیستې په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملامنیتی ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنی ولکېږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنې.
تاسو ماته اجازه راکړئ
مهرباني،
زه خپل مخکنی خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پر طالبان کولای شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوال ډلې کولای شي چې په طالبان واچي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح ویل شي چې دا قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسیا واشو، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره منګو تاسو ولیدل چې دوام لري. لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي یا دوی ته واک ورکول کیږي یا په واک کې شریکیږي، دوی لوسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوال ټولنه دی یو دالې پتوګه افغانستان ته ورکړی وای، یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو دالې پتوګه یا سیاسي ارزښت پتوګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار لمنځه لاړ شي. نو زه خپل ما تحلیل هم داده او فکر
کوم
چې طالبانو در اتاک د پاره د ویلارې اواري دل دي.
مننه خغله غیرتمل دی حمیده عثمان په خبرو کې مواوریدل چې دی ویل چې خبريالانو په خام ستونزې درلودي، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکی وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پرې راځي راته ووایي چې دا وژنې څوک یا وایا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقاً د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړو طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر ځینونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دونه توند الفاظ، دونه توند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولست اطمینان کوي چې زموږ د دې تر مابین سوله هیڅ نه و امکان نه لري، او ولسه یو ډول نه امید کړی دی چې توند ترمینالوجي او توند الفاظ او توند مسایل. نو دې تر څنګ پر دغه مسایلو، پر دغه وژنو باندې چې هغه د خبريالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنی دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې دغه وژلو ادعا لري، دا وژنې یا دولت کې او دا وژنې یا طالبان کې، دواړه طرفین په ان واحد کې رات کې، او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبريالانو مدني فعالانو دي، دا یو طرف یا بل طرف لري کې. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري او زما لشکيل غاړي وغښتنه دا ده چې د خبريال په وجنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه مش کمزوري کو فساد اوچته ورسو د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي خلک نه خبره پاتې شي خلک زیری دي او کلی دي پاتې شي خصوصا عامولس بیل هیڅ نه و پیدا نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخستلای شي او نه بخل هدف ته ورسي او نه هم وسلوال هغه که هر ډلوي او هر څوک کوي یوازې نه لار چې فلار کې د لایشاغه د خبريال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس لپاره ژغ دي دوغې له مرګ دوغې تهدید باید لاس واخیستل شي کاملا ځکه خبريالان چې هم دا اوس به وسلې په کندهار ښار کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس ستونزو د حل لپاره یې سیمې ته ځي تاسو باور وکړئ تر ارغنداب چې کله جنگ د ارغنداب اصلي تصویر هیڅ نه حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالې ټولنې او واکان نور ولس او اړوند ارګانون تر روشانه کړي د امدان خبري اعلان وزه د ثانیه شاید د مستر بیلابیل خبري اعلان باندې تا تکان وسول امدان خبري اعلان د صرف بیا تلل د ارګنده ورشتنی تصویر خلګو ته وشو چې تکښنه باغونه د سولې ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو تر ازو بیرته حمید عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمانه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبريالانو وژنې دی پای ته ورسې. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالون کی دي او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لورې نوی معلوم نو مسولیت دوالو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصریکی د خپل دویم پویګي بل مسله د دې مسلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ هم د اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري خ پویګي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي، دوی خپل همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولي دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د یو حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بل مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلې دي چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یو ډاله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدود کړي. ټولمان زه نشي وړلې زکه دا د انسانانو طبيعت ده.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځنګړې توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرت مل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و. په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پختنه نه دکړي. دغه وینا دا و چې وخت په وخت به ها دای په کډوالو او د دوی په وضعیت ریپورتونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کیدل. تاسو ته عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالیستانو وایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالیستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې مو پر دې باندې تبصره وکړله، اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن دا هغه ولسوالۍ چې جنگ ځپلي دي. ما یوازنی ادرس چې د خلکو د ژغ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. ما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوه ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغه مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغیز کړی دی او دا اغیز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغیز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سره چکوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سره چکوي، اما د ژغ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې دی، راوتلی نشي او یا یې دیشي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کې او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو اداري، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کې او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلان د توګه باید وایم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې، همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېر وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي، خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او اصلې نه لري. په فیسبوک کې هره ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي، وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موځو، موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي و، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره، ډېره مشکله خبره ده چې موږ پرې وغږیږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نه کړي.
مننه حمید عثمان. غیرت مل سپتا سورت لند وای په 2 ثانیو کې چې که همدا حالت روان دي، بیان په ازادۍ به اغیز څوی، یا رسنۍ به وکولې شي فعالیت وکي؟
رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هله کې، هغه شی چې رسنۍ توقوسته په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بے باور شي، ولس به یو ډول ستونزو سره لاس ګرېوانی نه د ژغ پورته کولو لپاره به هیڅ ادرس نه. دا اوس هم له محلي رسنۍ نیولې تر نړیوالو رسنۍ پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغیز ده، او دا اغیز ورځ تر بلې نور هم ډېریږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمید عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزاد رسنۍ د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمع غیرتمل.
څنګه جوړ ما څنګه تور تمونو کې مشفید داد کومزا لمل لاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن جوړ ما څنګه تور تمونو کې مشفید داد کومزا لمل لاس چ ظلمونو کې مشفید